دا مشال اډیو د محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال اډیو په خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملیحه میرزاده هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې تاندې هلي او ټولنیز شبکې او سخت دریځې هم د خبرو خو اول وار ورکو ملیحه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
السلام علیکم ته ټول اول پامخړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای د چین له ووهان سیمې نه د خپلو وګړو د ناراویستلو پریکړه د ټولو د ګټې لپاره ده. د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر د غدارې تورونه غندلې دي او د روغتیا نړیوالې ادارې په چین کې د کورونا وایرس کې سونه زیاتېدو پس نړیواله ایمرجنسي اعلان کړي. تفصیل: د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس ځپلې د چین ووهان ښار څخه د خپلو وګړو د نه راویستلو فیصله د ټولو په ګټه ده. دا خبره د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر ظفر مرزا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. ویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو قسم مخته نه دی راغلی، خو په چین کې څلور پاکستانی زده کوونکي متاثر شوي دي. د زیاته کړه چې په چین کې د کورونا وایرس درملنه ښه کېدی شي. اخوا په ټولنیزو رسنو کې په چین کې میشتو پاکستانی زده کوونکو ویډیوګانې خبرې شوي چې پکې هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې له چین یې راوباسي. په عین حال کې په کواټ کې پرون په ووهان کې د زده کوونکو میندو پلرونه مظاهره کړي او غوښتنه کړي دا چې بچی دې پاکستان ته ستانه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پر منظور پښتین له هیواد سره د غداري تورونه غندلي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته وویل په پاکستان کې پر ډیرو سیاستوالانو له هیواد سره د خیانت تورونه پورې شوي، خو یو یې هم نه دی ثابت شوی.
چا چې د رښتیا خبره کړې، د جمهوریت خبره کړې، چا چې هم د پاکستان د آئین خبره کړې، پر هغه همدا تور پورې شوی چې دی غدار دی، آئین نه مني، قانون نه مني. خو حقیقت دا دی چې پر ټولو سیاسي شخصیاتو چې دا ډول څومره مقدمې دایر شوي، د پاکستان په هیڅ عدالت کې پر هیڅ جرم ثابت شوی نه دی.
د پېښور پولیسو د جنوري په 20مه منظور پښتین له هیواد سره د خیانت او نورو تورونو په سر ونیو. د هغې خلاف د غورځنګ پلویانو په احتجاجونو کې یو شمېر کسان گرفتار شول، خو د واکمن ګوند وزیر مراد سعید تور پورې کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او پلویان د قبایلو د مسلو هواري پر ځای اواز احتجاجونه کوي. اخوانن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواست اورېدنه په ډېره اسماعیل خان عدالت کې کیږي. د نوموړي وکیل سید اختر بیګا مشال ویډیو ته ویل چې د پښتین پر ضد یو بل اف آی آر هم چوي خو ور باندې لګول شوی تورونه بے بنیاد دي. او د پاکستان کورنو چارو وزیر اجاز شاه ویلي چې پښتین یې د قانون د سرغړونې په سر نیولې، خو غورځنګ وايي هیڅ غړي یا مشر یې قانون نه دی مات کړی. عوامي نشه ګوند ویلي د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره د جرګې په موخه له ګوندونو او ډلو سره رابطې کوي. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین بیګا مشال ریډیو ته ویل په جرګه کې به ټول استازي په ګډه د مسلو د هواري کړنلار تیاروي.
کم ماحول کې کیږي او کم ضرورتونه دي، نو د هغې په بنیاد مونږ ټول هغه نکات په هغې کې شامل کړي چې دې وخت کې پښتنو ته راپېښ دي. او بیا هم دا ویلي دي چې دا ټول ملګري راشي، نو هغې دې خپل هم نکتې ورکړي.
مې افتخار حسین دا څرګندونې تر هغې ورځ وروسته کړي چې عوامي نشه ګوند د جنوري په 9 وویل د مارچ پر 10 د پېښور په باچا خان مرکز کې جرګه کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې ملاتړ اعلان کړی، خو یو شمېر نورو ګوندونو او سیاستوالانو لاس نه دی ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د شروع په ورځ په سوابه کې د پولیو خلاف کارکوونکو ډلې باندې د برید پلټنو لپاره یوې درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. پرون د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیان کې ویل شوی چې د کورونا چارو محکمې دوه چارواکي او د پولیسو ډی آی جی به په کمیټه کې شامل وي. د جنوري په 9 د خیبر پښتونخوا د سوابه په پرملو کې د ګوزن خلاف ویکسینو د کمپین پر یو ټیم ډزو کې دوه زنانه کارکوونکي ووژل شوې. افغان چارواکي وای د بغلان یو ولسوالۍ له طالبانو آزاد کړې. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل گزرگاه نور ولسوالۍ له 100 راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و چې پرون مازیګر تر درنې جګړې وروسته آزاده شوه. دې په جګړه کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو طالبانو لاس نه دی ویلی. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او له چین څخه د کورونا وایرس خپرېدلو پس نړیوال بیړنی حالت اعلان کړی. د جنوري 1 اعلان پس لاغې شوې چې په یوه اونۍ کې د وایرس کیسونه لس چنده زیات شوي، خو ادارې وویل دا اعلان باید پر نړیوال سفر د بندیزونو سبب ونه ګرځي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې دا پریکړه وروسته لاغې وشوه چې چین پرون په هیواد کې له وایرس څخه د لږ تر لږه 120 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په چین کې تر 9200 زیاتو کسانو کې د وایرس تصدیق شوی دی. په تبت کې د وایرس کیس پخلی پس دا جوه تشوه چې وایرس اوس د چین نورو ټولو سیمو ته خپور شوی. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم گیبریسیوس پرون دغه اعلان د ادارې د بیړنۍ کمیټې د غونډې پس وکړ. دا غونډه پر داسې مهال وشوه چې دغه وایرس شاوخوا 1300 هیوادونو ته رسیدلی. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې په کامیابۍ سره د ایراني او ناروغانو د مرستې لپاره د سویټزرلند لارې د پیسو د ورکولو یو میکانیزم مکمل کړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په بیان کې ویل د ایراني وګړو د بشري مرستو لپاره له دغه سیستمه ایراني حکومت استل شوی او دا باوري کوي چې هیڅ قسمه پیسې یا ګټه تهران ته ونه لیږدول شي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل په تیره د سرطان او د اعضاو پیوندولو لپاره ایران ته د درملو خرڅلاو او لیږد ټول کار بشپړ شوی دی. د امریکا پوځ یو ځل بیا د خپلو هغو متاثره شوو اهلکارانو شمیر لوړ کړی چې روانه میاشت ایران له خوا د عراق پر هوایي مرکز په میزایلی برید کې مزغو ته تاوان رسېدلی. د امریکا د دفاع وزارت وایان ټامس کیمبل پرون وویل چې د امریکا د پوځ 3 اهلکارانو کې مزغو ته د ضربې د رسېدو تصدیق شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ادا کړې وه چې د عراق په 1900 هوایي مرکز د جنوري 8 په برید کې هیڅ امریکایي ته نقصان نه دی رسېدلی. پوځ وروسته وویل چې 1000 سرتېري زخمیان شوي. دغه شمیر بیا 3300 ته لوړ شو او د جنوري پر 2500 ته سیوا کړ. د پینډاګون ویان ویل چې په 3 اهلکارانو کې 9 بیرته کار پیل کړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال احمد الله.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ او 202 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 170 روپۍ 80 پیسې، یو عرب امارات درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 8، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال اړیو نو اوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول او له اسلام آباد نه د مشال اړیو همکار احمد الله نن د موسم حال او کرنسی به واوریدي. کچې رسد رواني کړي تر پای پاتې شي د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د ونې خبرونه تفصیل به واوري. دا پاکستان چارواکي وایي د کورونا وایرس د ویری له چینه هیڅ از د کوونکو هیواد ته نستنوي. په خوا په کوټ کې د از د کوونکو خپلوانو مظاهره کړي. د پاکستان یو وزیر د پښتون اژغورن غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو اقدام دفاع کړی او وایي تحریک انصاف له پخوا راهیسې د قبایلو خیر غوښتي.
عمران خان کی وہی شخص تھا جو کہ 2004 میں اسی ایوان میں کھڑے ہو کے آپریشن کی مذمت کرتے ہیں.
عوامی نیشنل پارٹی وائی دا لسم مارچ پر جرگا کے بعد پختنو دا ٹول استون جو حل رو باسی خوشنون کی دا گن پر سیاسی ارادہ شکون لگی.
دا پاکستان فوجی اسٹیبلشمنٹ تا دی ود ریجی دا غس حساب کتاب و خبری اتری ہو کی زمان ندی خیال چی عوامی نیشنل پارٹی وجہ تا تیار دا.
پاونیز اخبارونا تان دی ہیلی کی دا سوات لا خبریال شایستی حاکیم سرا خبری کو.
هر سهم چې د متری خوري د مسجد تل هر سچې صحافت تر تک کړی.
ټولنیز شبکې او سخت دریځ خبرونه هم لرو، شنل او تبصری هم د خبرو لمشال رادیو سروس. دروندونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه تاسو وګورئ. څنګه تاسو په خبرونو کې مباوله دل چې د روغتیا نړیوال ادارې په چین او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي په مخه بیړنۍ یا هنګامي حالت اعلان کړی دی. په عین وخت کې د پاکستان د روغتیایي چارو چارواکي وایي له ووهان اخاره زده کوونکي هیواد ته نستنوي. د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د چین له چارواکو سره په رابطه کې دي او زده کوونکي ځکه هیواد ته نه ورغواړي چې په چین کې د کورونا وایرس د ناروغانو سمه درملنه کیږي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د جنوري په دیرشمه د صحت لپاره د وزیر اعظم معاون ډاکټر ظفر مرزا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل درسته نړۍ د کرونا وایرس نه پریشانه ده او دا وایرس د چین په ګډون 15 ملکونو کې خور شوی دی. نو د صحت نړیوالې ادارې دا هدایات جاری کړي چې هر ملک ته د چین نه خپل وګړي نه راوباسي، ځکه چې په یاد ملک کې د دې وایرس نه د متاثره مریضانو ښه علاج روان دی. د صحت نړیوالې ادارې خپل ټول غړي ملکونه چې شمېره 104 نوي جوړیږي ته هدایات جاری کړی دي چې یو ملک دی هم د چین نخپل وګړي نه وباسي، ځکه چې دا وخت چین دا وایرس تر هوبه صوبې پورې محدود ساتلې دي. نو که موږ د غیر ذمہواری مظاهره په کولو سره د یاد ملک نخپل وګړي راوستل شروع کړو، نو دا وایرس په ټوله نړۍ کې خورې دی شي. پاکستان حکومت ته په وان خار کې میش د خپل وګړو هغومره فکر دی څومره چې میندو پلارانو ته دی. موږ صدا سي ګام نه پورته کول غواړو چې د وایرس د خورېدو سبب وګرځو. نو زمونږ دا خیال دی چې کوم پاکستانیان دا وخت په چین کې دي، نو د هغوی په حق کې دا بهتر دا چې موږ یې دا وخت هغل تنه نه راوباسو. همدا د صحت نړیواله اداره وای دا د چین پالیسی هم دا او زمونږ پالیسی هم دا. په ټولنیزو رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې په چین کې میش پاکستانیان له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې له دې ځایه وباسي. ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 9 ویلي وو چې پاکستان کې تر دې دمه هیڅ څوک د کرونا وایرس نه دی متاثره شوی، خو په چین کې په 4 پاکستانی وګړو کې د دې وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان حکومت په وینا چې 28 تر دیر زره پورې پاکستانیان په چین کې اوسېږي چې پکې یو لوی شمېر د زده کوونکو دی او په ووان خار کې د 500 نه زیات زده کوونکي میش دي.
احمد الله چې تاسو رپورټ لاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دروندونکو په کواټ کې پرون لسګونو کسانو او سیاستوالانو په یو مظاهره کې له حکومت غوښتي چې دوی بچي له چینه پاکستان ته ورولي. د زده کوونکو پلرونو مشاله ډېر ویل د بچو روغتیا اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت وایي هیڅوک له وهانه هیواد ته نستنوي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورټ کې وو.
د چین په ووهان پوهنتون کې بند پاتې شوي پاکستانی محصلینو خپلوانو پنجشنبه په ورځ د کوهاټ په شهیدانو چوک کې احتجاج وکړ. په احتجاج کې مدني فعالان او سیاسي ګوندونو ځایي مشران هم شریک شول. محمد نصیر مشار ریډیو ته وویل چې وراره یې په ووهان پوهنتون کې لوړو زده کړو کې بوخت دی. ده وویل چې حکومت د دوی د یاد خار نظر ته زر بهر راوباسي.
زه د حکومت نه د اپیل کوم او د سربراهانو نه اپیل کوم چې دی هغه ستوس بندوبستو کی او د مو د کریم چې دا د پاکستان یو سرمایه د انصاف سره او د ډېر انتظام او حفاظت سره د پاکستان ته رستون کی.
په ووهان پوهنتون کې د پی ایچ ڈی یو محصل نومان دورانی پلار خالد دورانی هم په احتجاج کې شریک وو. دوی مشارې ډېر ته ویل چې د دوی کورنۍ اندېښمنې دي چې کورونا وایرس له وجې د خپلوانو ژوند اغېزمنېدای شي.
کور کې پریشانی ده، مور پریشان ده، وندیر پریشان دي، بچی پریشان دي، ورونه پریشان دي، ټول پریشان دي. کوشش کنه خبر بند نه پوهېږي څه وکړو نه کوو. دا حکومت کار دی، موږ کار نه دی.
احتجاجي مظاهرې ته د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم خطاب وکړ او په حکومت یې نیوکې وکړې. بل خوا تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان دی عائشه فاروقی ویلي چې حکومت په دې اړه چینایي چارواکو سره په رابطه کې دی. د رسنیو تر مخه چین په ووهان ښار کې د 4 پاکستانیانو په شمول 2000 نه زیات کسان کورونا وایرس نه اغېزمن شوي او له وروسته یې چینایي حکومت د ووهان ښار ټولې لارې او هوایي اډې تړلې چې له وجې لږ تر لږه 1500 نه زیات پاکستانیان په یاد ښار کې بند پاتې شوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشالو ته تاسو یې غوږی خدمتونه درکو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استازل مخلیز ذات اسلام آباد ته رسیدلی دی. په عین وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې له امریکایي استازي سره خبرو ته دوام ورکوي. په امیر صاحب په اسلام آباد کې د مشال اړیو له خبریال طاهر خان د خلیزات اسلام آباد ته د سفر په اړه تفصیل غوښتي.
نن سهار د خلیزات سره په ټیم کې یو کس مشال ریډیو ته د اسلام آباد ته راتګ هغه تایید کړ د هغه تصدیق کو چې هغه په اسلام آباد کې دی او البته دا خبره هم وکړه چې د سفر وروسته به د غونډې چې کله وشي یو بیان یې هم دی امکان چې نن هغه خبره کې د ملاقاتونو په اړه باندې. لیکن دلته ځینې مهمې خبرې دي او هغه دا دي چې د تیرو څو ورځونو په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره د هغه د ټیم او د غرنګ طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي او نن سهار د طالبانو ویان سهیل شاهین په قطر کې هغه یو میسج را لېږلو چې دوی خبرې روانې دي، البته دواړه غاړې د سولې چې کومه معاهده ده په هغې د تاریخ په اړه باندې اتفاق نه دي شوي. داسې امکان شته چې کوم مشکل نه هغې په اړه باندې زلمی خلیلزاد پاکستان سره خبرې وکړي تر اوسه پورې چې دا دواړه غاړې متفق کېږي نه او د تشدد کمولو چې کوم موضوع ده هغه ډېر لانجه بنه شوې ده او داسې هم امکان نه چې بیا د پاکستان نه په هغه کې همکاري وغواړي. نو به کتی شي چې وروسته څه کېږي، لیکن دا وخت څه ښکاري چې مشکل په قطر کې موجود دی چې دواړه غاړې اوس پورې هغه خپل اختلافات نه شي لرې کولی.
له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال طاهر خان وو چې د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد د پاکستان د سفر په اړه راسره تفصیلات شریکول. د نورو د پښتون ژغورنې غورزنګ بلکې د دې رپورت نمخ کې رپورت ته لاړ شو او بیا به پیښور ته ځو. پیښور کې هم یو خبر دی را سره خو هغه به تر وروسته هغه کو. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په منظر پښتین له هیواد سره د غداری او پر ځینو نورو گرفتارو کسانو د ترهګری تورونه غندلی دي. د موړي په قومي اسمبلی کې په وینا کې د واکمن تحریک انصاف په مخکخو سیاستوالانو او مشرانو ټکونه وکړل او وی ویل چې په پاکستان کې پر سیاستوالانو له هیواد سره د خیانت هیڅ تور نه دی ثابت شوی. د داول په جواب کې حکومتي وزیر مراد سعید ویل غورزنګ یوازې احتجاجونه کوي او د قبایلو د مسلو د هواری هڅې نه کوي. تفصیل پامیر ساحل له کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین پر گرفتاری او د هغې پر ضد په احتجاجونو کې د خلکو د نیولو پر سر د غورزنګ د یو مخکخ او حکومتي وزیر ترمنځ په پارلمان کې تود باس شوی دی. د جنوري پر 1 د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د غورزنګ یو مشر محسن داوړ پر پښتین له هیواد سره د غداری او په مظاهرو کې پر ځنو گرفتارو کسانو د ترهګرۍ مقدمې وغندلې. خو د مخابراتي چارو وفاقي وزیر مراد سعید د حکومتي اقداماتو دفاع وکړه. د جنوري پر 28 نیمه شپه د پېښور پولیسو منظور پښتین ونیو او ویل چې دا کار د ډېر اسماعیل خان پولیسو په غوښتنه کوي. په ډېر اسماعیل خان کې پر نوموړي یو مقدمه درج شوې چې پکې ورباندې د نورو ترڅنګ د خیانت تور هم پورې شوی دی چې غورزنګ رد کړی. قومي اسمبلی ته په وینا کې محسن داوړ ویل په پاکستان کې پر سیاسي شخصیاتو د غدارۍ تورونه پخوانۍ سابقه لري خو پر هیڅ سیاستوال په هیڅ عدالت کې دا تور نه دی ثابت شوی. د منظور پښتین تر گرفتاری یو ورځ وروسته د غورزنګ پلویانو او مشرانو د پاکستان په لویو وړو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې چې پکې یو شمېر کسان ونیول شول او د ځنو پر وړاندې د ترهګرۍ مقدمې هم جوړې شوې. محسن داوړ اسمبلی ته وویل پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 زیږیز کال د فبروري له لومړۍ څخه تر 13 پورې په اسلام آباد کې ناسته کړې او له هغه وخت راهیسې څومره احتجاجونه کړي هغه ټول سوله ییز ول، خو په 2014 زیږیز کال کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت ضد احتجاجي ناستې په یادونه وویل چې د وسنی واکمن ګوند پلویان خو ان د پارلمان ودانۍ ته ورننوتی ول.
تحریک
شروع د خپل غورزنګ په اړه وایم لکه چې دا تحریک پیل شوی پر موږ دا هیڅ څوک نشي ثابتولی چې موږ د یو ګلدان هم مات کړی وي. سیاسي مقدمې دایریږي. ستاسې پر وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي هم د ترهګرۍ مقدمې دایرې شوي. موږ لس ورځې دلته په اسلام آباد کې ناسته وکړه، یو ګلدان مو مات نه کړ، هیڅ سړک مو بند نه کړ. تاسو خو پر پارلمان ورننوتی، تاسو خو پر پاکستان ټلویزیون برید وکړ. وفاقی وزیر مراد سعید د محسن داوړ تورونه رد کړل او ویل چې پښتون ژغورنې غورزنګ د مسئلو هواری پر ځای ایواز احتجاجونه کوي. د په وینا د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقی حکومت د قبایلو لپاره عملی اقدامات کوي. دی وایي د وزیرستان په فوجي عملیاتو کې چې د چا دوکانونه او کورونه ړنګ شوي ول هغوی تر ډېره مودې په اسلام آباد کې احتجاجونه کول. موږ هغه وخت په اپوزیشن کې وو. زه به احتجاج ته ورتللم خو هیر مې نه کړل، ځکه چې ما ته پته وه چې عمران خان هماغه سړی و چې په 2004 زیږیز کال کې یې په همدې پارلمان کې په قبایلو کې عملیات غندلي ول. تر مراد سعیدی و ورځ مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم ویلي ول چې منظور پښتین یې د قانون پر سرغړونه گرفتار کړی، خو پښتون ژغورنې غورزنګ وایي هیڅ کله یې قانون نه دی مات کړی، بلکې ټولې هلې ځلې د آئین سرلوړۍ او قانون واکمنۍ لپاره کوي.
فامیر ساحل چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. کډمر کو په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پښتنو سیمه د سیاسي ناکرارۍ، خراب امنیت او اقتصادي ستونزو ښکار ده. عوامي نشتلګوند د جنوري په 9 پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د جرګې نیټه اعلان کړه. د ګوند مخکښ مشران وای د مارچ په 10 جرګې ته د ټولو پښتنو ګوندونو او ډلو مشران او استازي وربولي. پښتنه دا ده چې دا جرګه به له تیرو هغو څنګه مختلفه وي او آیا د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره به عملي کړنلاره وټاکل شي او که څنګه؟ شاین بونیری، رضا بابوي.
عوامي نشتلګوند روان کال د مارچ د میاشتې په 10 نیټه د باچا خان مرکز پېښور په تالار کې د یوې قامي جرګې اعلان کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګوند یو مرکزي مشر میا افتخار حسین وویل چې په دغه اړه یې تیاری نیولې دي او په جرګه کې د ګډون لپاره به ډېر زر د سیمې د ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو او قامی تحریکونو د مشرانو سره تماسونه نیسی. نوموړي زیاته کړه
دا مختلف په دې بنیاد باندې ده چې په کوم ماحول کې کیږي او کوم ضرورتونه دي، نو د هغې په بنیاد مونږ ټول هغه نکات په هغې کې شامل کړي چې دې وخت کې پښتنو ته راپېښ دي. او بیا هم دا ویلي دي چې دا ټول ملګري راشي نو هغې دې خپل هم نقطې ورکړي، نو هغې باندې به بیا مونږ غور کوو او دا غور نه پسته به لا عمل تیارو. هغه به په شریکه باندې دا به سرته څنګه رسو او په کوم بنیاد به رسو، نو په دې باندې به اوم چې کوم دی نو یو لاحې عمل تیاریږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې هرکلی کړی او په دې کې د ګډون ژمنه کړې ده. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې په یوه قامي ایجنډا د اتفاق او عملي کړنلارې نه بغیر د پښتنو ستونزې نشي هوارېدی. په دغه اړه کارپو رفیع الله کاکړ وایي
د پښتنو دا ټیم اکثره مسلې چې دی هغه د پاکستان تر ټولو طاقتور اداره چې د پاکستان فوج دی د هغه سره اړه لري او په هغه خلاصيږي. په تیر 2-3 کال کې چې کم رنګ سیاست او امن نېشنل ګوند کړی دی دغه سره زو خو کم از کم پر دا کانې سویم چې د عوامي نېشنل ګوند د دارنګ یو درنو غشتونو او پاغه کې چې د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت ته دی ودرېږي دا غسه حساب کتاب او خبري اترې و کې زما نه دی خیال چې عوامي نېشنل پارټي و دې ته تیار ده.
په امریکا کې مېش د سیاسي چارو یو بل شنن کې ډاکټر محمد تقی بیا وایي چې د جرګې نوړان دي د پښتون ملت پال غوندونو او قامي تحریکونو یو کېدل ډېر مهم دي. نوموړي زیاتوي چې پښتنو ته ورپېخ چیلنجونه ډېر لوی دي، نو باید د هواري لپاره ټول اختلافات لمنځه یوړل شي.
تاریخ د سپاتې شهر دی چې موږ دوستر سیاسي ګوندونه غي چرته یو بل سره نه دي ناست او کچرته ناست دي، نو هغه ادغام شکل ته بالکل پرې دی، هغه خو الاینس شکل ته هغه خبره نه ده تلې. زما اوس هم داسې پام دی چې دا خبرې به وي، حالانکه اوس حالات ډېر پاکستان کې خطرناک دي. د ټایمنګ خو ډېر مهم دی. آیا هغه داسې یو پروګرام چاټ کولی شي خپل د فیوچر کورس لپاره چې هغه کې دا دواړه دفتر سیاسي ګوندونه پکې وي، بیا هغه موومنټس چې سیاسي نه دي یا هغه خلک چې کوم نورو پارټو کې دي هغه په یو پلیټ فارم باندې جمع شي او یو منیمم کامن پروګرام باندې اتفاق وکړي.
د دې وړاندې هم په پښتونخوا کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا وړې یا لوی جرګې را جوړې شوې دي. په کال 2012 کې ملت پاله سیاسي مشر افضل خان لالا په پېښور کې یو قامي جرګه کړې وه، خو وروسته دغه جرګې د پریکړو سو نتیجې نه برابر سره شوې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن
مشال لري ته تاسو غوږی کډمن ودرونکو د کورمی رښتې چارواکي وای حکومت په سیمه کې درې نور روختونه جوړوي. ډاکټر عنایت الرحمن وایي دا روختونه د بری منځنۍ او کوزی کورمی په هغه سیمو کې جوړیږي چې پکې روغتیایي اسانتیاوي نشته. د سیمې اوسیدونکو د نو روختونو جوړولو په اړه خوشحالي څرګنده کړې. دا چارواکي خو وایي چې چارواکي د پخوانی هم فعال کړي. نور تفصیل د طارق اورغزی په دې رپورټ کې.
د کورمې روغتیایي چارواکی ډاکټر عنایت الرحمن وایي د صحت په لړ کې ځایي خلکو ستونزې د حل کېدو لپاره حکومت درې نوي هسپتالونه د جوړولو منظوري ورکړې ده. د هغه په وینا دا هسپتالونه د براکوزي او منځني کورمې په هغو ځایونو کې به جوړیږي چې ورسره نږدې تر 15 کیلومتره پورې بل روغتون نوي او بل دا چې هغلته د خلکو آبادی له 6 تر 15 زرو پورې وي. روغتیایي چارواکی زیاتوي په ضلع کې د هسپتالونو جوړېدنه به د زمشیو ضلعو لپاره شروع شوی لس کلن پرمختیایي پلان او د کلانه ترقیاتی پروگرام تر لاندې کیږي چې ورته 90 میلیونه روپۍ هم بلې شوې دي.
کوم اے ڈی پی او اے آئی پی موږ راغلي دا نو پاغي کې د هر ډیسټریکټ د درې درې هسپتال ورکړي پاولنی پیس کې دا به نور هم جوړيږي. دا د وی کمپریهنسیو هیل یونټ په دې کې به میل فیمیل ډاکټرز اویلیبل وي.
بلخوا ځایي خلک نوي هسپتالونه د جوړېدو منظوري په ورکولو د حکومت شکریا ادا کوي او وایي چې که دا ورته جوړ شول نو د صحت په لړ کې به ډېر ستونزې حل شي. د پاړه چنار ابرار حسین جانتوري وایي که دا هغلته موجود هسپتالونه په شان وي چې صرف ودانۍ وي او نور هیڅ سهولتونه نه لري نو له جوړېدو هیڅ فایده نشته، بلکې دا به هسې د کوم پیسې مصرف کېدل وي. ابرار حسین جانتوري زیاتوي که حکومت خلکو ته د صحت په لړ کې سهولتونه ورکول غواړي نو هغلته بند هسپتالونه بیرته فعال کړي او بلادا چې د پاړه چنار صدې او لیزو په مرکزي روغتونونو کې ډاکټرانو کمې، غیر حاضري او نورې مسالې دې په ترجیحي بنیادو حل شي.
نور ګرس مقدس بیماری اوسره چې څوک مخامخ دي او د هغه لپاره هغه هسپتال کې نه هیڅ کوم څه داسې سهولیات نشته دي او خلک مجبور دي ډیلی یعنی روزانه بنیادو باندې پېښور ته اسلام آباد او نور ولایتونو
بلخوا د ضلع روغتیایي چارواکی د ځایي مشرانو لخوا د شوي شکایتونو او غوښتنو په ځواب کې وایي چې هغلته د صحت په لړ کې خلکو ته ورپېخې ستونزې او د سهولتونو کمی دا هر څه د دوی تر نظر لاندې دي، خو ځینې خبرې داسې دي چې د حل کېدو وس نه لري. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
مشال لري تاسو غواړئ کډون درکو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی. دا ملاقات په داسې حال کې شوه چې د صوبایي کابینې نه درې وزیران لري شوه او هغه هم وزیر اعظم سره لیدلی و. بلخوا په اسلام آباد کې د شمالي د میرامشاه د بازار د دکاندارانو احتجاج هم روان دی. په خبر کې د مشال لري خبريال غلام غوس سره د ټلیفون په کرخه د غلام غوس سړي مشي
ډېره مننه ګلیاست.
بالکل غلام غوس، از ما یو پوښتنه تاسو نه ده چې لږ زموږ درنو اوریدونکو سره دا تفصیلات شریکوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی عمران خان سره ملاقات کړی دی، په دې اړه تاسو سره څه تفصیلات دي؟
جی بالکل، د حوالے سره چې کوم دی نو د سی ایم سیکرټریټ چې کوم د وزیر اعلی هغه چارواکي اداري سره خبرې اترې کړې وي. هغه دا ویل چې نن د وزیر اعلی محمود خان ټول چې کوم د روټین مصروفیات هغه منسوخ کړی شوی او په دې وجه چې هغه اسلام آباد کې دغه ملاقات ته رابلل شوی د عمران خان لخوا، نو ملاقات هم په دغه اړه باندې شوی. درې وزیران عاطف خان او ورسره شرم خان ترکی او شکیل خان چې کوم درې وزیران مخکې د کابینې نه لري کړی شوی وو، پرون نه بل ورځ په هغه کې دوه وزیرانو د عمران خان سره بیا ملاقات کړی و، عاطف خان او شرم خان ترکی. نو وزیر اعظم عمران خان د هغه موقف هم اوریدل او نن وزیر اعلی محمود خان را وغوښتل او د هغه موقف هم لکه وزیر اعلی محمود خان چې کوم زمونږ سرچینې دي د مشال ریډیو نو هغه دا وایي چې وزیر اعلی محمود خان په خپل موقف باندې ولاړ دی چې دغه درې واړه وزیران چې کوم لري کړی شوی دي نو هغه واپس کابینې ته مونږ نشو راوستي. او زمونږ سرچینې دا وایي چې عمران خان په هغه ملاقات کې عاطف خان او شرم خان ترکی ته دا دا ورکړې وو چې دا کوم درې وزیران لري کړی شوی دي نو دا واپس په صوبایي کابینه کې شامل
شي. غلام غوس، وخت را سره ډېر لنډ دی، د میرامشاه د دکاندارانو احتجاج روان دی په پېښور کې ډېرو بخې، نو په هغې اړه سره څه تفصیلات؟
پرون ماښام دلته کې را رسېدلی وو، د اسمبلۍ مخې ته پرون هم احتجاج کړی وو، اوس هم د اسمبلۍ مخې ته او د پریس کلب تر دې وړاندې د پریس کلب مخې ته د هغې احتجاج وو او هغه دا وختنه کوي چې کم 15 سال زخه مرله د میرانشاه بازار چې کم مسمار شوی دغه دی دکانونه دی په د 2014 په پوزي عملیاتو کې چې کم میرانشاه بازار ته زیان رسیدلې ولڅ کې شپږ سو دغه دی دکانونه وو. نو هغه دا وایي چې مونږ
15 سال
پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پر منظور پښتین له هیواد سره د غداري تورونه غندلي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل په پاکستان کې پر ډېرو سیاستوالانو له هیواد سره د خیانت تورونه پورې شوي خو یو یې هم نه دی ثابت شوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي چې پښتین یې د قانون په سر سرغړونې په سر نیولي خو غورځنګ وایي هیڅ وړي یا مشر یې قانون نه دی مات کړی. د پاکستان حکومت وایي کورونا وایرس ځپلې د چین د ووهان ښار څخه د خپلو وګړو د نه ویستلو فیصله د ټولو په ګټه ده. دا خبره د صحت پرچارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر سفر مرزا پرون په اسلام آباد کې خبري هم ته وکړه او وی ویل چې په چین کې د کورونا وایرس درملنه ښه کېدی شي. په عین حال کې په کوارټ کې پرون په ووهان کې د زده کوونکو میندو پرون مظاهره کړي او غوښتنه کړې چې بچي د پاکستان ته ستانه کړي. عوامي نشه ګوند ویلي د پښتنو د ستونزو هواري لپاره د جرګې په مقصد له ګوندونو او ډلو سره رابطې کوي. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین بیګا مشال ریډیو کې ویل په جرګه کې به ټول استازي په ګډه د مسلو د هواري کړندلار تیاروي. د خیبر پښتونخوا علاوه محمود خان د شروع په ورځ په سوابه کې د پولیو خلاف کار کوونکي ډلې باندې د برید پلټنو لپاره یو 3 کسیزه کمیټه جوړه کړې. د جنوري په 9 د خیبر پښتونخوا د سوابه په کمولو کې د ګوزان خلاف واکسینو د کمپین پر یو ټیم ډزو کې 2 زنانه کارکوونکي وژل شوې. د صحت نړیوالې ادارې له چین څخه د کورونا وایرس خپرېدلو پس نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړی. د جنوري 13 اعلان وروسته راغې شوې چې په یوه کې د وایرس کیسونه 10 چنده زیات شوي خو ادارې وویل دا اعلان باید پر نړیوال سفر د بندیزونو سبب ونه ګرځي. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې په کامیابۍ سره د ایراني او ناروغانو د مرستې لپاره د سویټزرلینډ له لارې د پیسو د ورکولو یو میکانیزم مکمل کړی. د امریکا خزانې وزارت پرون بیان کې وویل د ایراني وګړو د بشري مرستو لپاره له دغه سیستم ایرانی حکومت استل شوی او دا باوري کوي چې هیڅ قسمه پیسې یا ګټه تهران ته نه لګول شي.
د خبرونو لړیز مو ملي امیرزادانه واوریدلو. لژمن سره سم وزارت په دې نمای کې 2 ونیزي خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی اته دې هلي خبرونه ته غوښ شو. په دې پروګرام کې د سواد د یوي خزینه خبريال سره د هغه په کار خبرې کوو. د خبرونه قربانه فرخنده صد ده
تاندی هلی.
په دې پروګرام کې د سوات یوې خزینه خبریالې شایسته حکیم سره د هغې په کار خبري اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. شایسته حکیم د سوات یوازینی خزینه خبریال ده. هغه د سوات مټي سره تعلق لري او په جرنالیزم کې شپارسم کړی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې شایسته حکیم وای په سوات کې د یوې خبریالې په حیث کار کول دومره اسانه نه ده، خو د دې د جرنالیزم سره شوق او نو ځکه د کورنۍ د مخالفت په وجود ته پیښې ته راغله. د خپل دغه سفر په اړه شایسته حکیم وای
صحافت تازه په داسې جوړ راغلن چې کله د سوات حالات خراب و، ترهګري وه او په تعلیم باندې پابندي شوه، هر څه بند شو. نو زه په سیدو کې ما په هاسټل کې زه پاتې کېدم. زه په 12 کې ما سبق وې او چې کله حالات خراب شو، هر څه بند شو، په هاسټل کې مونږ ډېرې ورځې بندې تیرې کړې. په آخرنۍ ورځ ویلې شو چې آپریشن شروع کېږي او سوات خالي کړي. تنور خلکو په شان مونږ هم د هاسټل یو سو ملګری یا جنکۍ رواني شو خپل خپل کورونو ته تلو. لکه چې زمونږ فیملیز چې یا زمونږ کورواله چې هغه د سوات نه وتلی، په هغه خلکو کې مونږ هم شامل شو. په پیدل تلل یا یو ځای ته ځان محفوظ ځای ته رسول، په هغه ټایم کې ما د سوات خپل خویان دی، خپل میان دی، هغه ټولې زنانه ما ولیدلې چې د چا په خپو پیزار به و، د چا په سر صادر نه، خو هر کس دا کوشش وکړ چې ځان محفوظ ځای ته ورسوم. هغه حالات چې ما ولیدل بیا چې وکله ما ټی وی کترو او د ټی وی کې به ما دا هر څه کتل، بیا به مخبل دغه صحافیان یا خبریالان رونه کتل، او چې هغوی به څنګه دا هر څه مونږ ته را رسول، مونږ به د سواد د حالاتو نه خبرول. بس هغې سره زما اسې شوق پیدا شو چې دا فیلډ زه دې فیلډ ته تلل غواړم.
شایسته حکیم وایي د صحافت له وجې شخصي ژوند ډېر متاثره شوی دی او د دغه پیشې په مخ وړلو کې له ګڼو مسلو نه تیره شوې ده.
صحافت لپاره ما خپل کلی ته تک پریښودی دی، ما د خپل خاندان د ډیرو خلکو سره ملاوېدل پریښودی دي. زه کلی ته ځکه نه ځم چې زما د کلی خلک یا زما د خاندان خلک زما شوبه نه خوښوي. چې زما شوبه نه خوښوي ما د خلکو سره تک را تک پریښودی دی، ځکه زما شوبه ما ته هر څه ده. زه په شوق راغلی یم، زما خوښه ده، نو زه خپل شوبې له زیات اهمیت ورکوم. خلکو سوچ چې دی هغې په بدلېدو کې وخت لګي، او چې وخت لګي نو تر هغې پورې به بس مونږ برداشت کوو. دغه وجې نه ما دغه هر څه هم چې دی نو پرېښودی دي. ما صرف خپل هر څه چې دی صحافت طرف ته کړی دي.
شایسته حکیم د یو نیجی ټلویزیون سره کار کوي. د نن وړاندې د ریډیو پاکستان او ځینو ورځپاڼو سره هم کار کړی دی، او د وی خبريال په حیثیت نه هم کال روان دي. خو تر اوسه ورته د سوات د پریس کلب او دغلته د خبريالانو په نورو ځایي تنظیمونو کې ممبرشپ نه دی ورکړل شوی. د خپل دغه مسلو په اړه شایسته حکیم وایي،
زما د صحافت په فیلډ کې تقریبا اوس نه هم کال دی. په دې نه کال کې ما د مختلف اخباراتو سره کار کړی دی. ما د ریډیو پاکستان سره تر اوسه پورې وابسته یم چې هغوی سره زه انټرویوز کوم، مختلف پروګرامز لا رپورټینګ ورسره کوم. د دې سره سره ما ټی این این سره کار کړی دی. داسې ما په مشرق ټی وی کې یو سلور یو درې میاشتې کار کړی دی پېښور هډ آفس کې. زما د دې دونه سفر باوجود یا په سوات کې د یوازینۍ زنانه خبریالې په حیث ما ته تر اوسه پورې نه یو اسوسیشن، الکترونیک اسوسیشن چې د صحافیانو یو اسوسیشن دی، هغې ما له تر اوسه پورې ممبرشپ نه دی راکړی. د دې سره سره د سوات پریس کلب زه ممبر نه یم. زه یې ولې ممبر نه یم؟ هغه په داسې جوړ چې هغوی ما هغوی وایي چې د خبر ټی وی یو خبریال زموږ سره آلریډي په پریس کلب کې ممبر دی. د یو ټی وی دوه کسان موږ نشو اغستلی. خو هغوی دې ته نه ګوري چې زه په ټول سوات کې چې دی یوازینی خبریال یم، چې زه په ټول ملکنډ ډیویژن کې ګرځم او ټول ملکنډ ډیویژن کې کار کوم. خو هغوی صرف دې ته ګوري چې بس موږ سره یو کس شته د خبر ټی وی نه موږ بل نه اخلو. د ټول نه غټه بله وجه کدلته نارینه خبریالان شته، زه یوازینی زنانه خبریال یم. زه که ډېر کار وکم خو ماته د هغې نه موزه نه ملاوېږي، یا زه ځان ډېر هم ستړی کړم خو زما هغې ستړیوالي ته څوک نه ګوري. دا غټه مسله زما ده، یا زه ورته ګیله ووایم چې زما د دغې سواد د صحافیانو نه ده چې هغوی ما له تر اوسه پورې ممبرشپ نه دی راکړی او نه راکوي. زیاتره صحافیان پکې داسې هم ده چې هغوی ما له سره اکسپټ کوي هم نه. هغوی دا وایي چې ښه موږ سره به اوس په پریس کلب کې، یا زموږ سره به په اسوسیشن کې ځینې اوس جډۍ کینی، موږ به د ځان سره جډۍ ګرځو. دا ډېر لکه د یو خبریال داسې قسمه خبرې کولې یا داسې قسمه سوچ لرل ماته ما په خپله لکه حیرانه کې چې یو خبریال څنګه داسې سوچ کوي.
د شایسته حکیم د کار یو ملګری یا کلیک چې په سوات کې د خیبر ټلویزیون سره کار کوي او د سوات یو ځایي خبریال سید الرحمن وایي، شایسته د سیمې یوازینی خزینه خبریال ده چې په سیمه کې خپل کار کوي.
شایسته نو داود دغه تعلق هم د ذات علاقې نه دی چې کوم په تیر وختونو کې د مټ سرداغې تعلق ته او مټ خو سپته دا چې په تیر وختونو کې الته باقاعده کم مسلوال چې دی هغه خپل پولیس سټیشن چې دی هغه جوړ کړو، مته د طالبان سټیشن نوم چې دی هغه ورته شو. دغه تعلق د یو داسې علاقې سره دی او بیا چونکې سوات او پوره ملکن ډیویژن کې دا یوازینی کوالیفاید جرنلسټ دلته چې کار کوي، او بیا په خاصه توګه کم د پښتو چینل خبر ټی وی خبر نیوز باغې باندې په پرایم ټایم کې د دې د دینو وړاندې دینو علاقوي خبرونه بیا چې دینو خیر خبر د پښتونخوا هغه یو مرکب دو کوله د سواد د سیمینا. بیا اوس چې دینو په دې ورځو کې د سردرو وطن په نوم باندې خپل پروګرام کوي او پوره ملکن ډیویژن کې ګرځي، نه صرف سواد بلکې د پوره ملکن ډیویژن چونکې زیاتره علاقې چې دي هغه داسې علاقې دي چې هلته د نارینه وو تګ هم ډېر زیات ګران وي. لکه په تېر یو هفته وړاندې چې دی نو چترال ته باقی تللي وه او هلته یې دا غزي په کلتور او دا غزي په تاریخ باندې په هغې باندې خپله یو مرکه وکړه. نو ډېر زیات ټیلنټډ ده او خیبر ټي وي خاص کر هغې ته یو اپرچونیټي ورکړي ده په وومن امپاورمنټ کې. د دوه ادارې چې دی نو ډېر غټ کردار دی چې یو داسې جینۍ کم یوازینۍ جینۍ ده هغې ته یې ډېر زر موقع ورکړه. ښه ښه پروګرامونه یې ورته وکړو او هغې خپل صلاحیتونه چې دی نو هغه مخې ته راوستل او دا یې ثابته کړه چې زنانه
د سوات نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان وایي دا اکثره د کار په ځایونو کې له شایسته حکیم سره ویني او دا چې نوموړی خپل هر کار په ښه شان ترسره کړی دی. د دې باوجود چې دغلته د یوې جینۍ لپاره د خبریالې په توګه کار کول یو مشکله کار دی.
په داسې حالت کې چې سوات یو داسې علاقه ده چې دلته کې بندیزونو په زنانو په تعلیم باندې د هغې په بهر وتو باندې په هغه وخت کې چې دی نو د زنانو په مارکیټونو هم پابندیونو بیا یو خبریال راتلل دې ته دا ډېر زیات چیلنجز کار دی او ډېر ګران کار دی. سوات پوهنتون چې کله په کال 2012 کې باقاعده د جرنلزم هغه برخه شروع کړه نو په دې کې څلور جینکۍ چې دی داخله واغسته چې هغې کې یو شایسته حکیم هم وه. پای کې چې د درې جینکۍ چې دی هغې هغه ډګري واغسته څلور واغسته خو پای کې هغه نورې چې دی هغه بیا صحافت شعبه اختیار نه کړه او هغې نور شعبو ته لاړل. شایسته حکیم یو وختلي جینۍ وه چې هغه باقاعده پیل سره راله او خیبر ټلویزیون یې چې دی نو هغې سره تړون وکړو. بیا ته ریډیو پاکستان سره یې کار شروع کړو او دغهرنګې د نورو ادارو سره چې دی نو په ذاتی توګه یا په دې په حیثیت باندې کار شروع کړو. اوس هم هغې ته چیلنجز شته. په سوات کې یو غټ چیلنج دا دی چې کوم دلته کې د سړو جرنلستان دي د هغوی یو غټه پریس کلب دی پای کې هغې ته ممبرشپ نه ورکولی کېږي.
بلخوا شایسته وایي په سوات او ملکنډ کې لا هم ټولنه دې ته راضي نه ده چې دغلته د یوه جینۍ هم په میډیا کې کار وکړي. خو د نوموړي په خبره دا ګڼي چې د یوې استادې او ډاکټرې غوندې د یوې ښځې خبریالې موجودګي او کار کول هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېره ضروري ده.
څنګه تاسو خبره وکړه چې پښتنه معاشره داسې معاشره ده چې دلته خلک صرف یوې شعبې ته چې دینو زیات زور کوي خپل لوریانو خویندو ته هم مې چې نه کزینو استاذی طرف تلاړ شي. ولی استاذی طرف تلاړ شي ځکه چې د استاذی شوبه ډیره د عزت شوبه ده. په پرده کې بزې په پرده کې برازي په پرده کې په چار دیوارې کې بند ناسي ماشومان ته سبق ویل دي. ډاکټری چې دا هغه هم یو خدمت ته. نرسنګ چې دی هغه هم یو خدمت ته. خو کتا سو ګوري پاغه نرسنګ پسې هم ډیره خبرې کیږي. نو تر سوچ موږ خپل سوچ نه بدل کړي او په ځان کې مو بدلون نه راوسته. بیا کومه پاکستان نور صوبو ته ګورو د هغو زنانو ته جنکو ته ګورو نو په هر شوبه کې هغه زنانه یا جنکۍ چې دي شامل دي او کوشش کوي خلک خپل لوریانې خویندې پریدي هم ځکه چې هغوی دا نه ګڼي. هغوی هم دغه وایي چې که یو نارینه کولی شي نو یو زنانه هم کولی شي. پښتانه دا سوچ لري په خاصه توګه باندې که مونږ د صحافت طرف ته وګورو په صحافت کې هم پښتنې شته دی پښتنې جنکۍ شته دی خو ډېرې کمې دي. او بیا که په سواد پسې مو وګورو نو د بالکل د نش برابر دي ځکه یوه خبریاله د سواد دپاره نه ده پوره. د سواد دپاره د ډېرو خبریالانو جنکو ضرورت دی چې هغوی راشي دې فیلډ ته. چې کله ځکه راغلی یم په دې سوچ ما ته ډېرو خلکو وویل چې ته د سواد پرېږده نور ځای تر اسلام آباد ته لاړ شه پېښور ته لاړ شه ښار دی دلته به تا ته موقع ډېرې ملاو شي. خو ما چرته هم دا هڅه نه ده کړې چې زه دې لاړه شم. ما دا لالچ نه دی کړی چې ما ته به ښځې ملاو شي زه به هلته چې دی نو پیسه وګټم یا ما ته په ښه ارګنایزیشن کې جاب ملاو شي. شکر الحمدلله اوس هم خیبر یو غټ چینل دی د پښتنو او زه ډېر په فخر سره وایم چې زه په خیبر ټی وی کې کار کوم. ما ته د هیڅ ضرورت نشته. زه دغه پېښور یا اسلام آباد ته نه ځم. زه په سوات کې ځکه ناست یم. زما مقصد صرف دا دی چې که زه نن په سوات کې کینم زه کار وکړم نو کېدای شي زما د وجې نور جنکو ته که د دې شعبې سره شوق لري او راتلل غواړي هغوی ته یوه لار جوړه شي هغوی دې ته راشي. د هغوی د مور پلار سوچ لږ بدل شي ذهن لږ بدل شي چې اولی نه چې یوه شایسته کولی شي یوه د سوات دی وي. داسې سیمې سره زما تعلق دی چې ترهګري به زه وایم چې د هغې نه شروع شوې وه. ما د یو داسې ځینه قدم راوچت کړی زه یو داسې ځینه راپاسېدلې نو چې زه یې کولی شم نو هر جینۍ یې کولی شي. څنګه چې دوی ډاکټرۍ استادۍ یا نورو شعبو کې زنانه ولا عزت ورکي او هغه قبلي. نو دغه شان یو وخت په داسې هم راشي چې دوی به دا جنکۍ خبریالانې خامخا قبلي او دوی به وایي چې مونږ ته ضرورت دی چې را دې شي زنانه. چې څنګه یو زنانه ډاکټره چې دا د زنانه مختلف بیماریانې د هغې علاج کولی شي یو نارینۍ نشي کولی. نو زه به ووایم چې داسې یوه زنانه خبریاله چې دا هغه د ډیرو زنانو آواز جوړېدی شي، د هغوی مسلې مخې ته راوستی شي. مونږ پښتانه یو، زمونږ داسې ډېرې مسلې که مونږ ته ډېرو هم مسلې مونږ وغواړو چې میډیا ته دې مخې ته راشي، خو زما هغه پښتني خویندې یو نارینه خبریال ته خپله خبره نه شي په صحیح الفاظو بیانولی یا نه شي کولی په ازاده باندې. نو که یوه زنانه خبریاله ورشي نو هغه به هغې ته خپله خبره په ازاده باندې ښه په طریقه سره
وکړي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
سې پټي چې زما کوي سه هر څه غره نه ټول تی دی.
زه باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هلې. اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
قدرمن درکو لژمنې سره سم مزاته دویمه اونیزه ټولنیزي شبکې او سغدلیزي در خبرو. نن په ټولنیزي شبکې او سغدلیزي خبرونه کې اوري چې آیا انټرنیټي شبکې او اپلیکیشنونه تنظیمې دي یا کنټرولې دي شي او کنه. په خبرونه کې د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه هم اوري او خبر بشي چې میندې او پلرونه څنګه کولی شي چې خپل بچي پر انټرنیټ له سغدلیزه او جنایي ډلو څخه وژغوري. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی پامیر ساحل جوړوي.
ځوانان پر انټرنیټ له سغدلیزه او جنایتونو څنګه ژغورل کېدای شي؟ د ټولنیزو شبکو تنظیم څه ګټې یا تاوانونه لرلی شي؟ حکومتونه نوې ټولنیزو شبکې کنټرولولی شي او که څنګه؟ آیا دولتونو او امنیتي ادارو د ټولنیزو شبکو د تنظیمولو په نوم مخالفان په نښه کړي او که نه؟ آیا د ټولنیزو شبکو کنټرول د بیان ازادۍ ته ګواښ پېښولی شي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سغدریزي خپرونه کې در ځوابو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سغدریزي د تیرې ونې په خبرونه کې مو اوریدل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو شبکو درواغ خبرونه او جالي معلومات خپریږي، خو د ګرد نړۍ پر کچ فیسبوک او ټویټر د جالي پاڼو ضد اقدامات هم کړي.
د غاسو کلونه څو وارې ټویټر د هڅه وکړه، فیسبوک هڅه وکړه چې بعضي اکاونټونه چې نامعلومه دي هغه بندي.
البته پوهان ګڼي چې ناسم معلومات خپرېدل درواغ او د سغدریزي افکارو تبلیغ د فیسبوک یا ټویټر قصور نه دی.
ختمولو لپاره چې د ټولو سیمداري
شنونکو پاند پر ټولنیزو رسنیو جعلی معلومات او د سهدریز افکارو تر ټولو لوی اغیز پر ځوانانو وي.
هغه ځوانان چې د پوهې کچه کمه وي، احساساتي دا وی غولونه اسانه دي.
د پوهانو پاند په افغانستان کې هم سهدریز ډلو پر ټولنیزو شبکو د پراخ فعالیت له لارې ځوانان په ډکه کړي، غولوي او بیا یې خپلو لیکو ته جذبوي. پوهان راته په تیره خبرونه کې وویل چې په تیرو 15 کلونو کې ټولنیزې شبکې خورا بدلې شوې دي او داسې نوې شبکې پیدا شوې چې نشي تنظیمېدای.
اوس یوازې ټویټر یا داسې نورې پاڼې نه دي چې سختریزي ورڅخه ګټه پورته کوي او خلک له ځان سره یو ځای کوي. ځوانان او ډېرې سختریزي اوس پر هغو ځایونو کې فعال دي چې موږ ورته په اصطلاح کې خړ انټرنیټ وایو. دا داسې شبکې دي چې پټې وي، معلومات پکې هیڅ ځای نه ذخیره کیږي، سارل کې دی نشي.
څېړونکو وایي په افغانستان او جګړه ځپلو هیوادونو کې د ټولنیزو شبکو د څار یا تنظیم نظام نشته.
اساسي ستونزه دا ده چې د پس جنگ ممالک چې دي کې اکثر اوقات داسې د ریګولیټری باډي یعنی هغه چې څار باید ولري په مطبوعاتو باندې قوه نه وي.
البته نور غني چې نوې شبکې ډېرې پیچلې دي او کنټرول یې ګران دی.
اوس د نوو ټولنیزو شبکو د نه تنظیمېدونکو او خورا آزاد پلیټ فارمونو په توګه د پخوانو ټولنیزو شبکو ځای نیولې دی. نو ډېره ګرانه ده چې موږ یې د کنټرولولو لار عمومو یا څه چاره یې وکړو.
نن په خبرونه کې اورئ چې که د انټرنیټي شبکو کنټرول ګران دی، نو ځوانان او تر 30 کلونو کم عمر لرونکي څنګه له سختريځ او جنایي افکارو او کړیو ساتل کېدای شي؟ اوریدونکو، موږ په تیر خبرونه کې لږ د خړ انټرنیټ په اړه وغږیدو. نن یې په اړه باندې لږ نور تفصیل درکوو. د انټرنیټي شبکو درې قسمونه دي. یو ته سپین، بل ته تور او بل ته خړ ویل کیږي. سپین شبکې هغه دي چې په ګرده نړۍ کې قانوني دي او په زیاتره هیوادونو کې کاریږي. له ګوګل واخله تر بیلابیلو وبپاڼو پورې زیاتره شبکې د سپین یعنی قانوني انټرنیټ برخه دي. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب، ډیلی موشن او داسې نورې څو بیلګې دي. واتس اپ، وایبر، ټیلیګرام، سیګنل وغیرہ د موبایل ټلیفون اپلیکیشنونه دي چې قانوني دي او خلک یې د رابطو لپاره کاروي. دا سمه ده چې په ځینو هیوادونو لکه چین او روسیه کې پر ځینو ټولنیزو شبکو محدودیتونه یا بشپړ بندیز دی، خو دا شبکې قانوني ځکه دي چې د نړیوالو انټرنیټي قوانینو پابندي کوي. دویم ډول انټرنیټي شبکې د تور انټرنیټ برخه دي چې ناقانونه دي. پر دې پاڼو خلک خپل پیژندګلوي نخي او په بینومه توګه یې کاروي. پر تور انټرنیټ زیاتره کاروبارونه ناقانونه وي. د مثال په توګه ځینې تور انټرنیټي وبپاڼې د نشئی موادو د خرڅلاو کاروبار کوي او چلونکي یې په بیلابیلو هیوادونو کې وسی او شبکې جوړې کړي دي. تورې انټرنیټي شبکې پر ګوګل یا نورو وبپاڼو نه موندل کیږي او هر کس ورته لاسرسی هم نشي لرلی. دریم ډول یې خړ انټرنیټ دی چې ضروري نه ده چې ناقانونه وي. په تیره خبرونه کې راته د برانډایز پوهنتون څېړونکي او استاد یوټا کلاوسن ویلي ول چې پر خړ انټرنیټ هیڅ مواد نه ذخیره کیږي، حکومتونه یې نشي څارلی یا تنظیمولی او کاروونکي ورباندې له ساتیرۍ واخله تر ناقانونه کاروبارونو پورې هر څه کولی شي. دلته که موږ د ټیلیګرام مثال ورکړو نو مناسب دی. ټیلیګرام د رابطو یو اپلیکیشن دی چې خلک یې موبایل ته ښکته کوي. دا یو قانوني اپلیکیشن دی او هیوادونو ورباندې بندیز نه دی لګولی، خو ټیلیګرام کې بیلابیل چینلونه دي چې ځینې اشخاص یې کنټرولوي. دا داسې ده لکه د فیسبوک په پاڼو یا ګروپونو کې منتظمین چې هر څه کنټرولولی شي. شنونکي، جیمز ویلن د 2013 زیږیز کال د اګست پر 9 پر میډیم وبپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د خړ انټرنیټي شبکو چلونکي اصلا د خلکو د افکارو بدلولو هڅې کوي. د ده په خبره په امریکا کې ځینې سختدریځه خلاصي له دې شبکو ګټه اخلي، خپل نظر ورباندې خپروي او پوره هڅه کوي چې د پاڼې یا شبکې تعقیبونکي تر خپل اغیز لاندې راولي. د یوټا کلاوسن په خبره همدا د ټیلیګرام بیلابیل چینلونه ول چې د اسلامي دولت ډلې غړو کارول او خلک یې خپل لیکو ته جذبول. د نوموړي په اند ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د خلکو ازادۍ، د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره مهمې دي، بلکې ورسره د بدۍ یو قوت په توګه هم جوتې شوې دي.
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د بدۍ یو ځواک دي، بلکې خورا مهمې هم دي، ځکه چې دا د معلوماتو د خپرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادله لار ده. زما په فکر موږ باید پر دې پوه شو چې دا دواړه یعنی ښه او بد له یو بل سره تړلي دي او موږ یې سره نشو بیلولی.
نو آیا پر داسې شبکو بندیز لګیدلی شي چې ځوانان سختدریځ کوي یا جنایي کړیو ته وربولي او که څنګه؟ یوټا کلاوسن وایي ریاست یوازې په بشپړه توګه انټرنیټ بندولی شي، خو دا شبکې نشي تړلی.
نه، ریاست اصلا د ټیلیګرام په څیر شبکې نشي تنظیمولی. داسې نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ورباندې نه رسي. حکومتونه د تنظیمولو پوره وړتیا نه لري، خو حکومتونه دا کولی شي چې پر انټرنیټ بشپړ بندیز ولګوي. البته دا ناممکنه ده.
نو په داسې حالت کې چې انټرنیټي شبکې نشي تنظیمېدی یا کنټرولېدی، کارونکي او د ماشومانو او ځوانانو مور او پلار باید څه وکړي؟ په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادیو لپاره کارکوونکي ادارې بولو بھی یو مشر او د ټولنیزو رسنیو فعال اسامه خلجی وایي لومړی خو پر انټرنیټ خپرېدونکي ټول معلومات د باور وړ نه وي. په لومړی قدم کې باید کارونکي له جالي او درواغو معلوماتو ځان وژغوري.
هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار دی. که بلکې دا څنګه ته خبر ښکاري چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده، نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی دا که صرف چې دې پانی نه موږ ته دا خبره را روانه ده. دا نه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي، موږ دا غي پانی چې کولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړی دا یا نه، موږ یې نه تپوسم کولی شو ځکه چې په سوشل میډیا باندې موږ ته دا اختیار دی چې چا سره موږ خبره کولی شو هغه نه صفائی غوښتی شو. دې نه علاوه بیا موږ دم کتی شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي پانی موږ وګورو ځکه چې هغه کې چې دې ټول دا صحافیان ناستی کم چې کار امداد چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. اور دې نه علاوه بیا موږ ته دام قتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې موږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دی. اکثر دا سکیږي چې درې کال یا پنځه کال زور خبر بچ دې اوس څوک شیر کی خلکو ته دا خیال چې دا چې څه نوې خبر ده اوس څه شوی ده حالانکه هغه زړه خبره.
خلجی وای د میندو پلرونو ذمہواري ده چې خپل ماشومان هر وخت وڅاري او د انټرنیټ یا موبایل کارولو لپاره یو خاص وخت دی، بلکې پر ټولنیزو شبکو ګڼ خلک ماشومان ځوروي او ورپورې خندي کوي، ملنډې وهي چې دا د ماشومانو پر نفسیاتي یا رواني حالت ناسم اثر لري.
اتلس کالو عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالوي انټرنیټ نوې باندې چې د مور پلار یا د کور کې چې څوک د هغې مشران دي یا استادان دي یا څوک هم دي هغې ته پکار دی چې لږ ډېر هغې ګوري چې د ماشومان چې دی څه کوي ځکه ماشومانو ته ډېر مختلف قسم ته مسلې راتلی شي په انټرنیټ باندې. مور پلار ته پکار ده چې هر وخت کمپیوټر او موبایل ماشومانو ته نه پرېږدي، ورځ کې چې دی یو یا دوه ګنټه سیټ کی چې دی کې به ته دا استعمالول شي. هغه هم چې دی کمپیوټر کې استعمالوي نو داسې کمرې کې چې چېرته مشران هم ورسره ناست دي چې هغې څه غلط کار داسې ونه کړي. مشران هم چې دا ریډیو اوري لګیا دی ته دا پته پکار دی چې هغه ماشومان هم پوهې کړي چې هر شی په انټرنیټ باندې باندې تاسو چې دی یقین مه کوئ یا کې غلط خلک هم تاسو چې دې استعمالول شي.
د ټولنیزو شبکو فعال او سامه خلجه زیاتوي چې یوازې ځوانان نه بلکې د هر عمر خلک باید دا پام وکړي چې یوازې لیکلي مطالب درواغ نشي کېدای بلکې انزورونه او ویډیوګانې هم درواغ او جالي کېدای شي.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلومه موږ ته چې موږ چې دې احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبره باندې یقین نه کوو. او که ویډیوګانې هغه کې موږ ته دام پتا پکار دی چې ویډیوګانو کې اکثر خلک چې دی هغه دروغ نو شیزونه اچي هغه ټیکنالوژي او کمپیوټر د ذریعه چې تاسو کافی اواز هم بدلولی شي تصویر هم بدلولی شي نو داسې مسلې هم راتلی شي. خو بیا دې کې دا هم ده چې بیا موږ رښتیا نو سیزونو باندې اکثر شک کوو نو دا مسله مې راځي. نو دې ته لپاره لږ شانتې محنت کول پکار ده چې کوم مواد ملاویږي په سوشل میډیا باندې موږ احتیاط سره هغه ګورو لږ شانتې تفشیش وکړو دې نه مخکې چې موږ هغه باندې بالکل یکدم یقین وکړو.
د برانډایز پوهنتون استاد یوټا کلاوسن وای دا سمه ده چې ټولنیزې شبکې کنټرولېدای نشي خو په کارونه کې احتیاط اړین دی. نوموړی له دې کبله هم نه غواړي چې حکومتونه ټولنیزې رسنۍ تنظیم کړي چې په وینا یې ځینې حکومتونه د تنظیم او څار په نوم د بیان پر ازادۍ بندیزونه لګوي او خپل مخالف فعالان په نښه کوي.
موږ لیدلي چې دولتونو، امنیتي ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي. حکومتونه هم همداراز له دې شبکو څخه د حکومت مخالفینو او فعالانو په اړه د معلوماتو غونډولو وسیلو په توګه هم کار اخیستی. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمې یې ورباندې چلولي دي.
اوریدونکو، د ټولنیزې شبکې او سخدریزي په نننۍ خپرونه کې مو درته د سپین، تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات درکړل او خبر شوې چې ولې ریاستونه یا حکومتونه دا شبکې نشي تنظیمولی. په خبرونه کې مو د پوهانو دا اندېښنې هم واورېدې چې کله ناکله حکومتونه د تنظیم څار یا کنټرول په پلمه خپل مخالفان په نښه کوي او د بیان ازادي ګواښي. البته دوی ګڼي چې د انټرنیټي او ټولنیزو شبکو په کارولو کې احتیاط یوازینۍ لار ده چې خلک له سخت دریځ او جنایي ډلو څخه ژغورلی شي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا درسره یو. په مخه مو ښه.
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
سن
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خو واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.